Radio.
دا امریکا غاښنا رادیو لا همکارانو مننه کوو د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیلو زاج ملند او زمانور همکاران مو هرکلی کو سلامونه مو مننه نن د پنځم به ورځ ده د 1404 نوې هجری مریض کال د ورید میاشتې 1404 نیټه ده د 2015 میلادي کال د اپریل 2 مده زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماخام تر 8 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوې اوریدل شي او په ګڼو خارونو کې د اف ام 5.15 اوریدل کیږي. سهارنۍ نیم ساعت خبری مجله د مهمو خبرونو لسر ټکو. د افغانستان د ملي امنیت شورا پریکړه وکړه چې د فرخوندې د کورنۍ د امنیت په خاطر او د هغې د حیثیت د یادې لپاره به دولت لاس په کار شي. ټاکل شوې چې د ایران د اتمي پروګرام په اړه به نړیوالې خبرې نن هم په سویس کې دوام وکړي او د امریکا د تحقیقاتو فدرالي اداره وایي هغه یو تروریست چې دوی سخت په لټوو وژل شوی دی. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا پریکړه کړې چې د کابل ښار د یوې قضیې په ترڅ کې د وژل شوې 28 کلنې نجلۍ فرخوندي د کورنۍ د امنیت په خاطر او د هغې د حیثیت د یادې لپاره به دولت لاس په کار شي. د جمهور ریاست د اعلامیې له مخې امنیت شورا د خپلې غونډې په یوې برخه کې چې د فرخوندي پر قضیې خبرې پکې کېدي له ښاروالۍ وغوښتل چې واټ د شهید فرخوندي په نوم کړي. ټاکل شوې ده چې په کابل کې د شاه دوشمشیره زیارت مخې ته واټ د فرخوندي په نوم شي. د امنیت شورا غونډه تېره ورځ د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ په ارګ کې جوړه شوې وه. 28 کلنه فرخونده دوه اونۍ مخکې په کابل ښار کې د یو شمېر پارېدلو خلکو لخوا په ډېر بېرحمۍ وژل شوه. د افغانستان ولسمشر د کندهار د میوو له یو شمېر سوداګرو سره ژمنه کړې چې له مرکز څخه به یو هیئت ډېر زر کندهار ته واستوي څو هلته د تازه میوو د سوداګرۍ په برخه کې شکایتونه وڅېړي. د کندهار د تازه میوو یو شمېر سوداګرو تېره ورځ په ارګ کې له اشرف غني سره ولیدل او شکایت یې وکړ چې د کندهار د تازه میوو سوداګري د یو تن له لوري انحصار شوې ده. د تاجکستان د نشه یي موادو د مخنیوي اداره وایي د افغان امنیتي ځواکونو په مرسته د افغانستان په بدخشان ولایت کې د هیروینو یوه فابریکه له منځه وړې ده. د تاجکستان د نشه یي موادو د مخنیوي د ادارې چارواکو تېره ورځ وویل چې د افغان پولیسو په مرسته یې د زمګل په کلي کې د هیروینو په فابریکه تخریب کړې ده. او د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې تېره ورځ د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو د سلګونو شاعرانو په ګډون د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې چې د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په مرسته جوړه شوې وه شاعرانو شعرونه ولوستل او افغان سکانو بیا دا دودیزه مشاعره د ډول او سرني په غږولو ولمانځله. تر 500 کلونو ډېر وخت وشو چې په جلال آباد کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره لمانځل کیږي. ټاکل شوې ده چې د ایران د اتمي پروګرام په اړه به نړیوالې خبرې نن هم په سویس کې دوام وکړي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو لوړپوړي چارواکي ونتوانېدل چې د مارچ د 1 نیټې تر ټاکلي سربوله جل پورې په خپلو کې یو جوړجاړي ته ورسیږي. د دې خبرو اترو هدف د اتمي وسلو له جوړولو د ایران راګرځول او په بدل کې پر دې هیواد لګېدلې بندیزونه لرې کول دي. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې ویلي هغه یو تروریست چې دوی سخت په لټه کې وژل شوی دی. اف بی آی پرون ویل زولکیفی بن حیر په جنوري میاشت کې په فلیپین کې د عملیاتو پر مهال وژل شو. بن حیر د القاعده ماليزیایي غړی و او د جمال اسلامیه له هغې وسلوالې ډلې سره تړلی و چې په فلیپین کې د ګڼو بریدونو تر شا لاس لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي د نیول کېدو پر سر 15 میلیونه ډالره جایزه ایښې وه. له روسیې څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي پرون د روسیې د یوې کبډونکې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 340 کسان وژل شوي. دا بیړۍ د اوخوتسک په سمندرګي کې ډوبه شوې ده. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت وایي د کبنیونې په دې بیړۍ کې د ډوبېدو پر مهال 122 کسان سپاره وو او 36 تنه یې ژغورل شوي. د 26 کسانو درک لا هم نه دی څرګند. او د عراق حکومت له یوې میاشتې جګړې وروسته په تکرت کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په وړاندې د خپل بریالیتوب اعلان کړی. د عراق دولتي تلویزیون په یو لړ تصویرونو کې وښودل چې د دې هیواد صدر اعظم حیدر العبادی د یو شمېر سیمه ییزو سیاسي او پوځي مشرانو سره د چهارشنبې په ورځ په تکرت کې د عراق بیرغ پورته کوي. خو د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وایي د اوکراین په ختیځ کې نښتې په وروستیو اونیو کې کمی شوي دي، خو د منسک د اوربند تړون لا هم بشپړ نه دی. مرکل او د اوکراین صدر اعظم ارسین یاتسینوک په برلین کې تېره ورځ تر خبرو وروسته وویل چې بلتون غوښتونکو تر اوسه په لومړۍ کرښه کې په جګړو کې برخه اخلي او روسیه د هغوی ملاتړ کوي. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې نیم ساعت خبرې مجله کې دا رپورټونه او مطالب لرو. په یو رپورټ کې به واورئ چې د افغانستان حکومت د یمن د جګړې په اړه خپل دریځ روښانه کړ او په سنا کې د مشروع حکومت د ملاتړ اعلان وکړ او په دې برخه کې د سعودي عربستان دریځ تایید کړ. خو ولې افغانستان د سعودي عربستان دریځ تایید کړ؟ دا مو له اکبر وردک سره پوښتلی دی چې په یو مرکه کې به ورڅخه واورئ.
که د افغانستان رهبرانو په دې برخه کې د سعودي عربستان د موقف تایید کړی وي، ښایي چې په دې معنا باندې هم وي چې سعودي عربستان خپله همکاري په هغه خبره په افغانانو باندې وپلوري، که د دې همکاري کې طالبان مذاکرات توازل کړي.
بشپړ مرکه په همدې نیم ساعت خبري مجله کې لرو. د افغانستان د ولسي جرګې دایرې هیئت او ځینې حقوقي کارپوهان د فرمانونو د صدرولو په اړه د افغان ولسمشر روسي حکم مثبت او له قانون سره سم بولي. په ننګرهار کې پرون شاعرانو او لیکوالو د نارنجګل دودیزه میله او مشاعره په شعرونو او اتڼونو لمانځلې ده. په دې اړه رپورټ لرو. او د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې د ایران د اټومي لانجې په اړه په سویس کې د روانو خبرو اترو حال درکو. دا د ازادي راډیو دا دوستانو تاسو کولی شئ چې پر راډیو سربیره زموږ خبرونې زموږ په ویب پاڼه کې هم واورئ او زموږ رپورټونه او مطالب له نور تفصیل سره او عکسونو سره وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. د افغانستان حکومت د یمن د جګړې په اړه خپل دریځ روښانه کړ او په سنا کې د مشروع حکومت ملاتړ وکړ. کابل خبرداری ورکړ که عربستان ته ګواښ وشو افغان دولت به د هغې په وړاندې ودرېږي. احمد شیبر پرې رپورټ لري.
د افغانستان حکومت د یمن په جګړه کې د یمن د مشروع حکومت حمایت وکړ او ویل که عربستان ته هر ډول ګواښ متوجه شي د افغانستان دولت او خلک به د دغه هیواد ملاتړ وکړي. ارګ په خبرې کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د افغانستان دولت د علماو د شورا له غړیو، له روحانیونو، سیاسي مشرانو او جهادي مشرانو سره په دې برخه کې سلام مشورې کړې دي او د افغانستان دولت او خلک له سعودي عربستان سره نږدې ژورې دینی او تاریخي اړیکې لري، نو په عربستان کې د مقدسو ځایونو دفاع د هر مسلمان دنده ده. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د ملي امنیت په شورا کې له سلام مشورو وروسته پریکړه وشوه چې د سیمې سوله او امنیت خورا مهم دی او په ځانګړې توګه د اسلامي هیوادو ترمنځ باید د ورورۍ فضا رامنځته شي چې د دې لپاره افغانستان خپلې هڅې کوي. د جمهوري ریاست اعلامیه زیاتوي چې د افغانستان دولت او خلک په ټول ځواک د هر راز ګواښ په موجودیت کې د عربستان د مسلمان ورور هیواد تر څنګ ولاړ دي. له تیرې پنجشنبې راهیسې د عربستان په مشرۍ د فارس خلیج عربي هیوادونو او په افریقا کې مصر او سودان په یمن کې پر حوثیانو بمباري پیل کړې ده. حوثیان چې د یمن د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح ملاتړ ورسره دی، پر مرکز صنعا واکمن دي او په وروستیو کې د یمن ولسمشر عبدالرب منصور هادي له صنعا عدن ته وتښتید او له عدن څخه عربستان ته ولاړ. ریاض وایي چې په یمن کې د عبدالرب منصور هادي په مشرۍ د مشروع حکومت ملاتړ کوي. د ارګ په اعلامیه کې د عبدالرب منصور هادي نوم نه دی اخیستل شوی، خو په یمن کې د قانوني حکومت حمایت شوی دی. بل لور ته ایران له عربستان څخه غوښتي دي چې په یمن باندې له بمباري سمدستي لاس واخلي او ګڼ عربان تهران ملامتوي چې د حوثیانو حمایت کوي. د افغانستان بل ګاونډي پاکستان بیا د یمن په جګړه کې د عربستان د ملاتړ اعلان کړی دی.
د افغانستان حکومت د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان ملاتړ وکړ او د یمن د ولسمشر عبدالرب منصور هادي د حکومت د مشروعیت ننګه وکړه. په دې اړه مو رپورټ واورید. خو دا پریکړه به د افغانستان او ګاونډي ایران پر اړیکو څه اغیز وکړي چې په یمن کې د حوثیانو حمایت کوي؟ په دې اړه احمد شیبر د سیاسي چارو له څېړونکي اکبر وردک سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې افغانستان له عربستان سره د یمن په جګړه کې څه مرسته کولی شي. اکبر وردک په ځواب کې وویل
که سړی د افغانستان د دولت امکانات وګوري په عملي لحاظ د افغانانو د لاس شی پوره نه دي شي وکړی شي د عربستان په طرفدارۍ باندې د حوثیانو په مقابل کښې وجنګېږي، مګر د معنوي لحاظ او په ډیپلوماتیک لحاظ باندې دا د عربستان د موقف تایید دی او د عربستان دپاره د سیاسي لحاظ او د معنوي لحاظ یوه حمایه ګڼل کېدی شي.
افغانستان څه شی دې ته هڅولی دی چې د عربستان د حکومت تر څنګ په دې جګړه کښې ودرېږي؟
په دې وختو کښې په سیمه کښې داسې شمېر مسایل شته چې یو د بل سره ارتباط لري او د وروستیو وختو کښې د افغانستان دولت او د طالبان په منځ کښې د خبرو اترو د کولو موضوع مطرح ده او داسې فکر کېږي چې د عربستان حکومت په دې برخه کښې ډېر لوی رول لوبولی شي. نو که د افغانستان رهبرانو په دې برخه کښې د سعودي عربستان د موقف تایید کړی وي، ښایي چې په دې معنا باندې هم وي چې سعودي عربستان خپله همکاري په هغه د چا خبره په افغانانو باندې وپلوري، که د دې همکاري کوي چې طالبان مذاکراتو ته حاضر کړي او فشار پرې واچوي، نو دا تمه د افغانستان د دولت نه هم لرلی شي چې د دې د موقف نه باید حمایه وکړي.
ایران په ښکاره د یمن له جګړې سره مخالفت کړی او ویلي دي چې دا جګړه باید سمدستي ودرول شي. دا پریکړه به د افغانستان او ایران هغه اړیکې چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت ښه یادېدل خړپړ نه کړي؟
د کې هېڅ شک نشته چې د ایران عکس العمل به په دې برخه کښې ډېر دوستانه نه وي او زه داسې فکر کوم چې د افغانستان رهبرانو د دې حمایې ګټې او ضررونه سره سنجولي وي او دا موقف نیولی وي. زه داسې فکر کوم چې د سعودي عربستان حمایه په دې وخت کښې د ایران د رضایت نه برتېږي.
په فرانسې کې مو د سیاسي چارو له کارپوه او د پوهنتون له استاد اکبر وردک سره د ازادۍ راډیو مرکه اورېده. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادۍ راډیو نه.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت او ځینې حقوقي کارپوهان د فرمانونو د صادرولو په اړه د افغان ولسمشر وروستی حکم مثبت او له قانون سره سم بولي. افغان ولسمشر په یو فرمان کې ویلي چې ټول فرمانونه باید د چارو د ادارې له لارې طی مراحل شي او نور مراجعو صادرېدونکي فرمانونه چې د چارو ادارې لخوا ولسمشر ته نوي وړاندې شوي ناقانونه ګڼل کېږي. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
افغان ولسمشر په یو فرمان کې ټول هغه فرمانونه او حکمونه چې د چارو ادارې لخوا جمهوري ریاست ته نوي وړاندې شوي ناقانونه اعلان کړل. د ولسي جرګې دویم مرستیال او ځینې حقوقي کارپوهان دغه فرمان صادرول د ولسمشر له صلاحیتونو بولي او وایي چې دا د قانون د حاکمیت لپاره یو مثبت ګام دی. د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې له دې مخکې به بېلابېلو چارواکو حکمونه صادرول چې خپل سره یې رامنځته کړي وي. دی وایي که ولسمشر د فساد د مخنیوي او د قانون د حاکمیت په هدف دا فرمان ورکړی وي، یو مثبت او پر ځای اقدام کړی.
طبعاً د اصلاحاتو لپاره به ان شاء الله تعالی رئیس جمهور به داسې نیت نه لري چې خدای نه کړه دا ځان پورې محدود کړي. خو تاسو ولیدلي پخوا باندې یو معاون به یو چا ته فرمان ورکاوه، بل به بل ته ورکاوه، یو هماهنګي په منځ کښې نه وه. نو په دغه خاطر باندې کېدی شي رئیس جمهور دا اقدام کړی. مونږ ته ښه له هر څه نه بلاتره دا ده چې یو ښه حکومتدارۍ لپاره کوټري ګامونه پورته شي او د فساد مخنیوي په حق کښې به زما په نظر باندې دا یو بهتره ګام وي.
ښاغلی احمدزی وایي تر اوسه پورې رسماً دا فرمان ولسي جرګې ته نه دی رسېدلی، خو له رسېدو سره سم به پرې بحث وشي. د جمهور رئیس په دغه فرمان کې پنځو ټکو ته اشاره شوې ده. په دغه فرمان کې راغلي چې ټولې ادارې باید خپل وړاندیزونه او اسناد د چارو ادارې له لارې طی مراحل کړي. د چارو ادارې مکلفه ګڼل شوې چې دا وړاندیزونه او اسناد وڅېړي او بیا یې ولسمشر ته وړاندې کړي. د فرمان له مخې دا اداره د جمهور رئیس فرمانونه باید تر ثبت وروسته خپاره کړي. په فرمان کې راغلي چې له دې پرته ټول صادرېدونکي فرمانونه ناقانونه دي او د یاد فرمان پر تطبیق باندې څارنه هم د چارو د ادارې دنده ده. ځینې حقوقي کارپوهان دا د ولسمشر صلاحیت بولي چې فرمان صادر او توشیح کړي. د کابل پوهنتون استاد او حقوقي کارپوه نصرالله ستانکزی د دې مطلب په څرګندولو سره هغه اندېښنې له حقوقي پلوه ناسمې بولي چې ګواکې ولسمشر په دې فرمان سره د ځینو نورو چارواکو واک محدود کړی دی.
مالی مسایلو که غیر مالی مسایلو که د تقرر مسایلو که دغه ټول موضوعات بله مربوطو اداراتو نه اداري امور ته راتلل او راځي هلته تحلیلیږي. جمهور رئیس صلاحیتونه په قانون کښې ډېر مشخص شوي دي. اجرایه رئیس صلاحیتونه سیاسي صلاحیتونه دي، یو سیاسي توافق پر مبنا رامنځته شوي دي. که چېرې جمهور رئیس خپل صلاحیتونه هم ورکوي، باید یو حقوقي مبنا ورته پیدا کړي. په غیر له هغې کښې یوازنی مرجع چې حکم د صلاحیت وعده پر شپتم ماده د اساسي قانون د حکومت پر مبنا د جمهور رئیس
کارپوهان په داسې حال کې له حقوقي پلوه د ولسمشر اورستای فرمان پر ځای بولی چې یو شمیر نورو بیا د فرمان د ولسمشر لخوا د واک د انحصار کولو په معنا بللې ده و موږ غوښتل په دې اړه د اجرایي ریاست نظر هم واخلو خو زموږ له هڅو سره سره چارواکو په دې اړه نظر رانه کړ صفی الله ستانګزای ازادي راډیو کابل
دوستانو په همدې ریپورت سره ورسېدو و بجو او 15 دقیقو ته یو ار بیا د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکی واوري د افغانستان د ملي امنیت شورا پریکړه کړې چې د فرخوندې د کورنۍ د امنیت په خاطر او د هغې د حیثیت د یادې لپاره به دولت لاس په کار شي دغه 20 کلنه نجلۍ دوه اونۍ وړاندې په کابل ښار کې د یو شمېر پارېدلو خلکو لخوا په ډېره بېرحمۍ ووژل شوه افغان ولسمشر د کندهار د میوو له یو شمېر سوداګرو سره ژمنه وکړه چې له مرکز څخه به یو پلاوی ډېر زر کندهار ته واستوي څو هلته د تازه میوو د تجارت په برخه کې شکایتونه وڅېړي د تاجکستان د نشه یي موادو د مخنیوي اداره وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو په مرسته یې د افغانستان په بدخشان ولایت کې د هیروینو یوه فابریکه له منځه وړې ده د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې تیره ورځ د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سلګونو شاعرانو او لیکوالو د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره ولمانځله ټاکل شوې ده چې د ایران د اتومي پروګرام په اړه به نړیوالې خبرې نن هم په سویس کې دوام وکړي د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې ویلي دي د ذوالکیفي بن حر په نوم باندې یو تروریست چې دوی سخت په لټه کې وو په فلیپین کې د عملیاتو پر مهال وژل شوی دی د روسیې ورکړل شوي رپورټونه وایي پرون د روسیې یوه کب نیونکي بیړۍ د ډوبیدو په پیښه کې لږ تر لږه 43 کسان وژل شوي او 26 لا هم تریتم دي او د عراق حکومت له یوې میاشتې جګړې وروسته په تکرید کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په وړاندې د خپل بریالیتوب اعلان کړی دی د عراق دولتي تلویزیون پرون د دې هیواد صدراعظم او خود چې په تکرید کې د عراق بیرغ پورته کړی دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل تفصیلی زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویبپاڼې پته ده لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي سلطان محمد سرور ورته کتنه کړي
فارن پالیسی د سیګار یا د افغانستان د رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش د دفتر د ریپورت په استناد لیکي په دغه هیواد کې سلګونه میلیون ډالر ورک شوي دي خبرمنه زیاتوي پینتاګون یا د امریکا دفاع وزارت د هغو سلګونو میلیونو ډالرو چې په افغانستان کې د بیا رغونې په پروژو لګول شوي حساب نشي ورکولی فارن پالیسی لیکي سیګار خپل نوي ریپورت کې دا میندلی چې امریکایي چارواکي د هغو 295 میلیونو ډالرو څخه چې د جنگ قماندانانو د بیړني غبرګون په پروګرام کې له 2002 کال تر 2014 کال پورې په افغانستان کې لګولي یوازې د 15% کې حساب ورکولی سي فارن پالیسی زیاتوي چې دغه پروګرام چې په 2003 کال کې په عراق کې هم په بیړه تطبیق سو مقصد یې دا و چې د کار د فرصتونو د ایجاد له لارې د خلکو ملاتړ ترلاسه شي څو بیکاره خلک د یاغیانو ترڅنګ ونه درېږي د کوچنیو پروژو لکه د نویو ښوونځیو د جوړولو لپاره د جنگ د صحنې قماندانانو ته پیسې ورکول کېدې خبرونه لیکي قماندانانو د پروژو په غوره کولو او لګښتونو کې ډېر اختیارات درلودل ګارډین ورځپاڼه هم د سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش د دفتر د ریپورت په استناد لیکي چې سره له دې چې امریکا په افغانستان کې د کوکنارو د کاروبار د مخنیوي لپاره یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ ته 569 میلیونه ډالر ورکړي خو بیا هم د کوکنارو کرکیله په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې پراخه شوې تر دې چې تیر کال بې سارې اندازې ته رسېدلې ګارډین په افغانستان کې د مخدرو موادو د مخنیوي لپاره د واشنگتن نیمګړي زیارونه په دغه هیواد کې د امریکا د جګړې له ټولو ښکاره ناکامي ګڼي خو ورځپاڼه په طنز او کنایه لیکي چې دغو زیارونو یو څرګند بریالی اړخ درلود چې هغه د افغانستان خلک نه بلکې هغه کمپنۍ ده چې پخوا بلک واټر نومېدله ورځپاڼه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش د ریپورت په استناد لیکي چې دغه خصوصي کمپنۍ چې په وروستیو کلونو کې خپل نوم اکاډمي ته وړاوه د امریکایي مالیه ورکوونکو 569 میلیونه ډالر ترلاسه کړل تر څو هغه افغان ځواکونه چې د مخدرو موادو د مخنیوي عملیات په مخ بیایي وروزي مجهز او اکمال کړي خو د ورځپاڼې په لیکنه وروستۍ رسمي څېړنې ښیي چې د کوکنارو د کرلو د مخنیوي لپاره د واشنگتن زیارونه مؤثر نه وو تر دې چې هغه میلیاردونه نور لګښت چې امریکا د افغانستان د 14 کلنې جګړې په نورو برخو کې کړي د دغه کاروبار په پراختیا کې ونډه اخیستې
د افغانستان د فرهنګ کور د چهارشنبه په ورځ له مخدره موادو څخه د مخنیوي لپاره د مرګ پازل په نوم ننداره ترسره کړه. په دې اړه تفصیل د ناجیه صفوي په رپورټ کې واورئ چې د نندارې د یوې برخې په تمثیل پیلېږي.
مرګ پازل هغه ننداره و چې د افغانستان د فرهنګ کور لخوا د مخدره موادو څخه د مخنیوي په هدف د افغان ممثلینو لخوا ترسره شوه. د دې نندارې جوړونکي وایي چې د دې تیاتر په جوړولو سره هڅه کوي تر څو اړوند چارواکي وهڅوي چې د مخدره موادو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. د تیاتر لیکوال کاوا اریک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هدف اول ما کې احیای تئاتر افغانستان است و
زمونږ لومړی هدف د دغه تیاتر له جوړولو دا دی چې دا برخه هم پرمختګ وکړي، او دویم له دې لارې غواړو چې د مسؤولو کسانو پام د مخدره موادو موضوع ته راجلب کړو.
افغانستان دا مهال د مخدره موادو له مهمو تولیدونکو هیوادونو شمیرل کیږي، او هر کال ډېر شمېر ځوانان د بیکارۍ او نورو ستونزو له امله په مخدره موادو روږدي کېږي. په عین حال کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت بیا ټینګار کوي چې د دې پدیدې د لمنځه وړلو لپاره جدي کار کوي. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت د ستراتیژیکو اړیکو مسؤل برماویل له مخدره موادو سره مبارزه باید په سیمه ییزه او نړیواله سطحه پر مخ یوړل شي. نوموړي وویل چې دا ډول نندارې کولی شي چې د مخدره موادو په مخنیوي کې ګټور ثابت شي.
ممثلین محترم خانه فرهنگ
د خانه فرهنگ محترم ممثلین لمونګ سره ګډه همکاري لري، او زل دوی څخه منندوی. مونږ له مخدره مواد او کوکنارو څخه د یو پاک افغانستان غوښتون کیو.
که څه هم په تیرو کلونو کې د افغانستان ډېر ولایتونه د کوکنارو لکخت څخه پک شوي، خو افغان چارواکي وایي چې اوسمهال په هغو ولایتونو کې ډېر کوکنار کرل کیږي چې ناام نه دي. افغان او امریکایي چارواکي وایي له دې پدیدې سره مبارزه اوږدمهاله ده، او افغانستان د سیمې او نړۍ لا نورو هڅو ته اړتیا لري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په کلتوري مسلو کې پاتې کیږو. په ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه مشاعره د سلګونو شاعرانو په ګډون باندې په داسې مهال ترسره شوه چې په جلال آباد ښار د نارنج ګل خوږه فضا خوره ده. په دې اړه ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواری رپورټ راکوي.
له مرکز او نورو ولایتونو څخه هم په سلګونو شاعران او د ادب مینوال راغلي وو. ځینو شاعرانو په خپلو شعرونو کې د نارنج ګل په اړه ترتیب کړي شعرونه ولوستل.
ما په خپل کولا تل رنگین کړي ننګرهار دے زد نارنج ګلم زما ډیر قدر پکار دے
شمیر نورو شاعرانو بیا د ټولنې ناخوالې د شعر په ژبه تر خلکو ورسولې، او دا رنګه خوږ ژبو تر نمویونکو بیا د سولې پیغامونه وړاندې کړل. د ننګرهار د اطلاعاتو کلتور رئیس اورنګ سمیم وویل چې په دې مشاعره کې شاعرانو ته پوره وخت ورکړل شوی دی، او د دوی لخوا پر شاعرانو هیڅ ډول بندیز نه دی لګول شوی. نوموړي وویل دا چې د مشاعرې لپاره د ولایت مقام انتخاب شوی، له دې څخه یې موخه د مشاعرې نظم او د امنیت ټینګښت دی. د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز مشر لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال سګنی مشاعره د تیرو کلونو په پرتله ښه ورزوله، او وی ویل چې د ځینو بې معنا شعرونو او بې نظمۍ مخه نیول شوې وه.
هغه څه چې مونږ یې له ډېرو کلونو په ارمان کې وو چې عاطفه پښتو شعر ته بېرته راستنه شي، او نور نو د وینو د بهولو او د بې ځایه تش په نامه حماسو پیغامونو ځای ورو ورو بېرته عاطفي او مینې نیولی، هغه څه چې د شعر ګاڼه ده.
د مشاعرې په نیمایي برخه کې په ننګرهار کې میشت افغاني سیکانو بیا د نارنج ګل میله د خپل ځانګړي دود ډول او سورني سره ونمانځله.
دوستانو له تیرو 50 کلونو راهیسی په ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره ترسره کیږي. اوس هم د سیمې او نړۍ رپورټونو ته ځو. د ایران د اټومي لانجې په اړه به د سویس په لوزان ښار کې نن هم خبرې دوام وکړي. دا خبرې د دې سربیره ادامه کوي چې د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د یوې موافقې لپاره پر ټاکلي ضرب راشل تر 4 ساعتونو ډیر وخت وغوښته. تفصیل احمد شیب راوړو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به په سویس کې نن پاتې شي څو د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ خبرې دوام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ماري هارف تیره ورځ وویل چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به لږ تر لږه د پنجشنبې په ورځ هم د ایران د اټومي لانجې په اړه خبرو ته انتظار شي. د سپینې ماڼۍ د رسنیو د برخې مسؤول جاش ارنست په واشنگتن کې خبریالانو ته تیره ورځ د دې خبرو په اړه وویل: لا هم یو څه اختلافات دی. به موافقې د رسیدو لپاره شته. د همدې لپاره خبرې روانې دي. تر هغو به خبرې دوام وکړي چې ګټه وري وي. موږ به هڅه وکړو چې به ډیپلوماتیک موافقې ته ورسیږو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له خپل لوري د بریتانیا، فرانسې، چین، روسیا او امریکا چارواکي وهڅول چې له وخته استفاده وکړي. جواد ظریف زیاته کړه چې شاید بیا داسې فرصت میسر نشي. جواد ظریف دا خبرې تیر ماښام د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره تر 10 دقیقو خبرو وروسته وکړې. د سپینې ماڼۍ د رسنیو د برخې مشر جاش ارنست بیا وایي چې تر اوسه لا له نړیوالې ټولنې سره ایران بشپړې ژمنې نه دي کړې. خبرې ګټورې دي، خو تر دې دمه مو هغه څرګندې ژمنې چې نړیواله ټولنه یې هڅه کوي نه دي ترلاسه کړي. نن اتمه ده چې د سویس په لوزان کې د ایران د اټومي هڅو په اړه خبرې روانې دي. تیر ورځ د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر خبریالانو ته د دې امکانات رد نه کړل چې ممکن دا خبرې ناکامه شي. د اسرائیل سریاسم تیر ورځ په یوه تلویزیوني وینا کې یو ځل بیا خپل اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې له ایران سره یو موافقه باید د اسرائیل د خوندیتوب له ضمانت سره ملګری وي.
تاسو نوم راته واخلئ؟
ایمان ام اسمت.
اسمت د کوم ځای؟
زه اصل کندوز.
دلته منډه کی څه کوي؟
ولا دلته بازار ازګاړه شلو کارونه بيخي خراب ته و. نو روزګار نشته چې ویو کوو.
درس دې څنګه ویلې؟
نه ولا
څومره دې لګ دیم نه دی ویلې؟
نه بيخي مینه ده به.
کراچي اوس چلاوي دغه لاسي گاډي کب وخت وشو
تقریبا یو کال کی.
نو څنګه وایي چې کاروبار خراب دی؟ دغه دې لاس گاډي ولا ډیر دی کار
ولا لاس گاډم ولا ام ډیر دی او کارم نشته. کار روزګار خراب ده. مخکم دیاړی کا ولا اوس دیاړم پرې خو ده دیاړم نه ملایږي.
دیاړی کې څه ډول کار مکو؟
دیاړی کې بس ګلکارانو ته مخخت مصالح ورکولې.
نو خپل د کوم کسب نه دی زده؟
نه ولا.
نو اوس کچیر ته کوم کسب تکینی زده کی خبر نه وی؟
ولا نو وړه کې توپ کې مخې ځنه کنوس نه زده کی.
اوس ولی نه زده کی؟
بس اوس نه زده کی. اوس را باندې وخت تیر ده. بس دغه لازګاړه چلو بس.
نو ته ځوان یې دغه دی تازه دی ګیره او بریت راغلی دی.
ولا نو کسبم ته زده کنو په خامه خانو سره په پیسې غواړي او هغه غواړي پوښول. نو داسې خونه کې چې په خالي جبوسی.
یعنی ته وایي چې کسب زده کوم خو بیا پیسې کم ځای نه کم. نو اوس کور یوازې تا ته در په غاړه دی که بل څوک هم شته؟
کور یوازې مونږ ته را په غاړه ده.
د ورونه پلار؟
پلار مې مړ.
خدای دې وبخښي وبخښي. نو کور کې مشر ته یې؟ نو ورونه شته.
مشر دی.
واړه ورونه دې څومره دي؟
واړه ورونه مې درې دانې دي.
هغوی څه کوي؟
هغوی سبق وایي.
کلي کې دي که دلته دي؟
کلي کې دي.
اوس بیا ته دلته مسافر یې کور ته ځې کله؟
والا بس دو کورته دو میاس بات دو میاس بات کورته.
دغه یو دو میشته کی به څومره پیسې پیدا کوي چې وړي؟
والا بس دو میاشتو کې چې ډیر وشه بس دغه 10,000 روپۍ کی.
کلی کې ځمکه چې لره؟
نه نه. ل
دی ورځې به څو پیدا کوي؟
دی ورځې بس نن مې ټول ورځ کې 100 روپۍ کار کړ. کله 100 اتیا بس دغه کی
خدینه ډیر نه پیدا.
نه ډیر نه پیدا کی. هم څه ټول ورځ وګړ دی دا داسې کار د لکه ورکه څنګه ټه که کار د ته پیدا سي خو خده که کار د ته پیدا نه سي بس.
ژوند سره څنګه؟ ژوند سره خوشاله یې خفه یې؟
والا ژوند سره بس خفه یې نو خوشاله بس څه نو پیسې کار روزګار نه نو خوشاله بس سړی څنګه.
ما بس خدای دې وکړي چې کاروبار دې ښه شي. ډیره مننه.
دریم ساته خبری مجله پای ته رسو. جعفر احمدی په استودیو کې دی او په روانه خبرونه کې دی.
تشکر از شما اجملان. سلام، صبح شما بخیر. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 اف ام 100.5 خوش آمدید. افغانستان با اشاره به بحران یمن گفته که در صورت هر گونه تهدید در کنار عربستان سعودی میستد. هدف از این موضع گیری حکومت افغانستان چیست؟ تا لحظات دیگر بیشتر خواهید شنید. مطالب نشریه های غربی در باره افغانستان را هم مرور میکنیم. اما پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را داریم. شورای امنیت ملی افغانستان خواستار تأمین امنیت خانواده فرخنده شد. گزارش ها از روسیه می رسانند که در نتیجه غرق شدن یک کشتی دست کم 43 تن جان دادند و گفتگوهای بین المللی در مورد برنامه هسته ایران انتظار می رود امروز در سوئیس ادامه یابد. تفصیل خبرها. شورای امنیت ملی افغانستان تصمیم گرفته که دولت باید برای تامین امنیت خانواده فرخنده و اعاده حیثیتشان اقدامات لازم را اتخاذ کند. بر اساس یک اعلامیه ارگ ریاست جمهوری در بخش نشست دیروز شورای امنیت ملی همچنان فیصله شد تا موضوع نامگذاری جاده شهید فرخنده به شاروالی کابل رسما ابلاغ شود. قرار است جاده مقابل سرک زیارت شاه دوشمشیره به نام جاده شهید فرخنده نامگذاری شود. اداره مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان گفته که یک مرکز تولید هیروئین را به کمک نیروهای امنیتی افغانستان در ولایت بدخشان نابود کرده است. مقام‌های این اداره دیروز گفتند که مالک این مرکز تولید هیروئین نیز به کمک نیروهای افغان بازداشت شده و در جریان عملیات 135 کیلوگرم هیروئین خام به دست آمده است. رئیس جمهور افغانستان وعده سپرده که هیئت را جهت بررسی شکایات در مورد تجارت میوه به زودی به قندهار خواهد فرستاد. بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، شماری از تاجران میوه تازه دیروز با رئیس جمهور غنی در کابل دیدار کردند. آنها شکایت کردند که تجارت میوه در این ولایت از سوی یک تن انحصار شده که به گفته آنان این کار برای تاجران مشکل ایجاد کرده است. گفتگوهای بین المللی در مورد برنامه هسته ایران انتظار می رود امروز در سوئیس ادامه یابد. مقام های ارشد ایران و 6 کشور قدرتمند جهان نتوانستند پیش از پایان ضرب الاجل 31 مارچ روی چارچوب یک موافقتنامه به توافق برسند. جان کری وزیر خارجه امریکا و فرانک والتر شتاین مایر وزیر خارجه آلمان گفتند در تلاش برای دستیابی به یک توافق سیاسی حداقل امروز هم در لوزان سوئیس خواهند ماند. جاش ارنست مسئول مطبوعات قصر سفید دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت زمان آن فرا رسیده که ایران یک سلسله تصامیم را اتخاذ کند. There are gaps that still remain in terms of trying to reach an agreement. هنوز هم در ارتباط به رسیدن به یک توافق شکاف های موجودند و بنابر همین دلیل گفتگوها همچنان ادامه دارند. تا زمانی که این گفتگوها به طور مثمر پیش برود می کوشیم به آن توافق دیپلماتیک دست پیدا کنیم. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر در همین مجله خبری. گزارش ها از روسیه می رسانند که در نتیجه غرق شدن یک کشتی دست کم 43 تن جان دادند. این کشتی ماهیگیری در بحیره اوخوتسک در شبه جزیره کمچتکا دیروز غرق شد. مقام های وزارت حالات اضطراری روسیه گفتند که این کشتی 132 تن را حمل می کرد و 63 نفر جان نجات داده شدند. در مورد سرنوشت 26 تن دیگر خبر در دست نیست. حکومت عراق در برابر جنگجویان گروه دولت اسلامی در شهر تکرت ادعای پیروزی کرده. این ادعا پس از جنگ یک ماهه برای تصرف این شهر صورت گرفته است. تلویزیون دولتی عراق تصاویر را پخش کرده که حیدر علی‌آبادی صدر اعظم عراق را در حال راهپیمایی در تکرت و برافراشتن بیرق عراق نشان می‌دهد. رهبران سیاسی و نظامیان محلی نیز هنگام دیدار دیروز عبادی از تکرت او را همراهی می‌کردند. و آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی می‌گوید که درگیری‌ها در شرق اوکراین در هفته‌های اخیر کاهش یافته است، اما مرکل افزوده که طرح آتش بس منسک هنوز به گونه کامل عملی نشده. این توافق آتش بس در ماه فوریه صورت گرفته بود. مرکل و آرسنی یاتسنیوک همتای اوکراینیش دیروز پس از گفتگوها در برلین گفتند که جدایی طلبان طرفدار مسکو هنوز هم در شرق اوکراین درگیر جنگ هستند. هفت و 36 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. این هم فهرست مطالب این مجله خبری. افغانستان با اشاره به بحران یمن میگوید که در صورت هر گونه تهدید در کنار عربستان سعودی میستد. هدف از این موضع‌گیری حکومت افغانستان چیست؟
دولت افغانستان کوشش میکنه که رابطه نزدیکتری با جهان عرب و جهان اسلام، مخصوصا او دولت هایی که حامی طالبان و حامی پاکستان شما بمشون داشته باشه.
مطالب نشریه های غربی در برای افغانستان را مرور میکنیم. ادامه غصب زمین در افغانستان، مردم چی میگویند؟
در ولسوالی لعل و سرجنگل زمین هایی که دولتی هستند توسط زورمندان منطقه نمره بندی و با فروش میرسد.
و مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای ایران امروز نیز در سوئیس ادامه خواهد یافت. سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حکومت افغانستان گفته است که در بحران یمن در صورت بروز هر گونه تهدید در کنار عربستان سعودی قرار خواهد گرفت. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده که حکومت افغانستان از حکومت قانونی یمن حمایت میکند. در اعلامیه گفته شده که افغانستان خواهان حل مسالمت آمیز بحران یمن است. مصطفی صدیقی این اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان را مرور کرده.
حکومت افغانستان از حکومت قانونی یمن حمایت کرده و گفته که با توجه به روابط تاریخی و دینی با عربستان سعودی، در صورت بروز هر نوع تهدید دولت و مردم افغانستان در کنار دولت و مردم عربستان سعودی قرار خواهند گرفت. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، حکومت افغانستان این موقف را پس از بحث و مشوره با شورای سرتاسری علما، روحانیون و رهبران سیاسی و جهادی و نیز اجلاس شورای امنیت ملی افغانستان اتخاذ کرده است. در اعلامیه آمده است که دولت و مردم افغانستان با عربستان سعودی روابط تاریخی و دینی عمیق داشته و دفاع از سرزمین مقدس حرمین شریفین را دین هر مسلمان می دانند. بر اساس همین اعلامیه، دولت افغانستان گفته است که به اصل مردم سالاری و مشروعیت نظام قانونی در یمن باور دارد و از حکومت قانونی یمن پشتیبانی می کند. در اعلامیه گفته شده است که دولت افغانستان طرفدار راه حل صلح آمیز این بحران است. حکومت افغانستان از همه کشورهای اسلامی و رهبرانشان خواسته تا به همکاری سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان ملل متحد در این راستا تلاش کنند. در اعلامیه آمده است که صلح و امنیت سرتاسری منطقه یکی از اولویت‌های عمده است و تمام تلاش افغانستان بر ایجاد فضای برادری میان همه کشورها مخصوصاً کشورهای همسایه متمرکز است. از پنجشنبه گذشته به این سو، حدود 10 کشور خلیج و مصر و سودان به رهبری عربستان سعودی حملات هواییشان را بر حوثی‌های یمن آغاز کردند. ریاض میگوید که از حکومت به رهبری عبدالرب و منصور عادی در یمن حمایت میکند، شخصی که به دلیل تسلط حوثی‌ها بر صنعا پایتخت یمن از این کشور فرار کرده و اکنون در عربستان سعودی به سر میبرد. در این حال ایران از عربستان سعودی خواسته که حملات هوایی را فوراً متوقف سازد. بسیاری از کشورهای عربی ایران را به حمایت از حوثی‌ها مقصر می‌دانند.
شنیدید که حکومت افغانستان گفته که در بحران یمن در صورت بروز هرگونه تهدید در کنار عربستان سعودی قرار خواهد گرفت. این چی پیام را می رساند؟ مصطفی صدیقی در ابتدای مصاحبه تلفنی خود از عمر شریفی تحلیلگر مسائل سیاسی و محصل دوره دکترا در باستان ایالات متحده آمریکا پرسیده. او به این باور است.
این اقدام دولت افغانستان یک قدم پرگماتیک سیاسی است و در آدمی را میتونه در سایه اقدامات اثر میگیره. دولت افغانستان کوشش میکنه که رابط نزدیکتر با جهان عرب و جهان اسلام، مخصوصا او دولت هایی که حامی طالبا و حامی پاکستان شمرده میشن داشته باشه.
با این اقدام پرگماتیک به قول شما حکومت افغانستان قرار است چی چیز را در بدل این موقف گیریش از جانب عربستان سعودی حاصل بکنه؟
تصور ما این هست که افغانستان در نهایت انتظار داره که حمایت عربستان سعودی را در بحث صلح افغانستان داشته باشه، یا اینکه تا حد حمایت دولت سعودی را در فشار بالای پاکستان به خاطر ایجاد صلح در افغانستان. و از یک طرف با طرف دیگه بهبود وجهی دولت افغانستان در جهان عرب که مخصوصا در جامعه 10 سال گذشته تا حد خطر شده بود. من فکر میکنم که انتظار من در افغانستان یه امر ریسک راند گرفته در همین محور در همین محدوده خواهد بود.
شما میدونین که ایران که همسایه افغانستان هست مخالفت کرده با حملات هوایی به رهبری عربستان سعودی بر حوثی‌های یمن و گفته میشه که ایران حوثی‌های یمن را حمایت میکنه. سوال اینجاست که این موقف گیری حکومت افغانستان چه تأثیر میتونه بگذاره روی روابط میان کابل و تهران؟
در کوتاه مدت انتظار میره که یک واکنش نسبتا منفی در ایران ایجاد کنه، ولی درک من این هست که هم در ایران و هم در افغانستان واضح هست که اقدام در افغانستان فقط یک اقدامی هست که در راستای مسائل داخلی افغانستان صورت میگیره و این ارتباط بسیار کمی داره برای رقابتی که بین ایران و سعودی ها در مسائل خاورمیانه وجود داره. فکر کنم که در ظاهر ممکن یک سلسله تنش ها ایجاد کنن، ولی در عمق و در دراز مدت ما ایره یک مشکل خاص نمیبینیم که با ایران افغانستان پیدا شده.
یعنی با توجه به این که قبلا گفته میشد که افغانستان هر از چندگاه میدان جنگ نیابتی میان پاکستان و هند بوده، آیا این موقف گیری حکومت افغانستان میتونه به این معنا باشه که یک میدان برای جنگ نیابتی میان عربستان سعودی و متحدانش با ایران در افغانستان گرم شود و آغاز شود؟
من فکر میکنم که جنگ نیابتی در افغانستان بین ایرانی ها و سعودی ها از همه طالبا به طرف وجود داشته و یک دلائل حمایت سعودی ها هم از طالبا ظاهرا هم مهار کردن این نفوذ ایران در منطقه در دیگر به دهه 90 اینکه فعلا این تا چی هم دوباره یعنی این رقابت یاد میشه یا کم میشه، من فکر میکنم که با درمان شدید که مثلا دولت سعودی فعلا جاتر رو بیشتر و بیشتر منابع شفتاخ بدا میکنه به سعودیه و عراق و به یمن، این جاتر اقدام در افغانستان اقدام سمبولیک هست و این یعنی رقابت که اتا احتمال رقابت ها که اگر موجود باشه این به مراتب خطراتش کمتر از رقابتی هست که مثلا مشکلی هست که دولت افغانستان با پاکستان داره و دولت افغانستان با طالبا و القاعده و داعش تو داخل افغانستان داره.
عمر شریفی تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آماده ایم کل تنظیمای زور است جبری به زور آماده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پارا جب افغانستان که مداخلتون شیدید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
بله، موضوع مورد بحث امروز برنامه در امواج آزادی تلاش های حکومت افغانستان برای تکمیل اعضای کابینه و مسئله معرفی نامزد وزیران جدید به ولسی جرگه افغانستان است. رسیدیم به نیمه این برنامه، 7:45 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. این هم فشرده خبرهای مهم. حکومت افغانستان گفته است که در بحران یمن در صورت بروز هرگونه تهدید در کنار عربستان سعودی قرار خواهد گرفت. شورای امنیت ملی افغانستان تصمیم گرفت که دولت باید برای تامین امنیت خانواده فرخنده و اعاده حیثیتشان اقدامات لازم را اتخاذ کند. گفتگوهای بین المللی در مورد برنامه هسته‌ای ایران انتظار می رود امروز در سوئیس ادامه یابد. گزارش ها از روسیه می رسانند که در نتیجه غرق شدن یک کشتی دست کم 43 تن جان دادند. و حکومت عراق در برابر جنگجویان گروه دولت اسلامی در شهر تکرت ادعای پیروزی کرده است. تفصیل این خبرها در وبسایت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. حالا از همکارم سلطان محمد سرور می‌شنویم که نشریه های غربی در باره افغانستان چی نوشتند.
نشریه فارن پالیسی با استناد گزارش دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان می نویسد صدها میلیون دلار در این کشور ناپدید شده است. نشریه می افزاید که پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا از صدها میلیون دلاری که برای تمویل پروژه های بازسازی در افغانستان تخصیص داده شده است نمی تواند حساب دهد. فارن پالیسی می نویسد سیگار یا دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش تازه خود دریافته است که مقامات آمریکایی فقط از 75% 795 میلیون دلاری که قماندانهای صحنه جنگ ضمن برنامه واکنش عاجل میان سالهای 2002 تا 2013 در افغانستان مصرف کرده اند حساب داده می توانند. ولی گزارش می افزاید که علت این کوتاهی و تقصیر فساد اداری یا هدر ساختن اموال نه، بلکه سوء مدیریت می باشد. فارن پالیسی می نویسد که هدف این برنامه که در سال 2003 در عراق نیز به سرعت برا انداخته شد، کسب حمایت مردم از طریق ایجاد فرصتهای شغلی بود تا افراد بیکار و شورشیان نپیوندند. برای احداث پروژه های بازسازی کوچک چون ساختن مکاتب جدید و قماندانان صحنه پول پرداخته می شد. نشریه می نویسد که قماندانان میدان جنگ در اختیار چنین پروژه ها و پرداخت پول دست باز داشتند. روزنامه گاردین هم به استناد گزارش دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان می نویسد با اینکه آمریکا برای جلوگیری کشت کوکنار در افغانستان به یک شرکت امنیتی خصوصی که در گذشته به نام بلک واتر شناخته می شد 569 میلیون دلار پرداخته است، ولی باز هم کشت کوکنار در سالهای اخیر در این کشور افزایش یافت تا اینکه سال گذشته افزایش بی سابقه داشت. روزنامه گاردین تلاش‌های واشنگتن برای جلوگیری مواد مخدر در افغانستان را برجسته‌ترین ناکامی‌های جنگ آمریکا در افغانستان عنوان می‌کند. ولی روزنامه طنز و طعنه‌گویان می‌نویسد که این تلاش‌ها یک برنده آشکار دارد که مسلماً مردم افغانستان نه، بلکه شرکت امنیتی خصوصی است که قبلاً به نام بلک واتر شناخته می‌شد. روزنامه به استناد گزارش دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان می‌نویسد این شرکت خصوصی که در سال‌های اخیر نام خود را به آکادمی تغییر داد، 569 میلیون دلار از پول مالیات دهندگان آمریکایی دریافت کرده تا نیروهای افغان را که عملیات جلوگیری از کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر را به عهده دارند آموزش دهد و مجهز و اکمال سازد. ولی به نوشته روزنامه تحقیقات رسمی اخیر نشان می‌دهد که تلاش‌های واشنگتن برای جلوگیری از کشت کوکنار در افغانستان که ریشه عمیق دارد مؤثر نبوده، حتی میلیاردها دلاری را که آمریکا در جوانب دیگر جنگ 13 سال گذشته در افغانستان مصرف کرده در افزایش این کاروبار سهم گرفته است. روزنامه می‌نویسد که سازمان ملل متحد در ماه دسامبر گذشته گزارش داد که مزارع کشت کوکنار در 3 سال اخیر در افغانستان 60% افزایش یافته و 209 هزار هکتار رسیده است. ملل متحد گفت با در نظر داشت این افزایش چنین به نظر می‌رسد که عایدات طالبان از درک کاروبار نامشروع مواد مخدر باز هم یک منبع مالی مهم برای این گروه خواهد بود.
هفته 7:50 صبح به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 108.5 می شنوید.
از پیام های شما.
یک تن از معلمین لال و سر جنگل هستم به نام فاطمه. از فرمان رئیس جمهور غنی که برای تمام معلمین در سطح کشور یک نمره زمین داده شود، اما در ولسوالی لال و سر جنگل زمین هایی که دولتی هستند توسط زورمندان منطقه نمره بندی و با فروش می رسد. امیر شبخانه یک اولان که هستم مریض تمار است، مری مزمن دوا بدیم ماینه مکنه باز دوا می دید یک شماره به چی شفر در دواخانه میدیم، مگه تعدید میکنه که یعنی مثلا شما باز نیزه فلانی دواخانه دوا بگیرید، باز دوا که گیرید پس دوباره کاغذ خور پیش از ما برید که دوا حضرت که شما همزو دواخانه دوا گرفتید. نه صبحانه یک اولنگ دوا نمیدیه کسا، ماینه نمیکنه کسا، سه دواخانه شخصی داره.
زبیح الله محمدی سم از ولایت بدخشان. این قرن 21 یا قرن روشن فکری است. ما از جمهوری دولت جمهوری اسلامی خصوصا از مقامات حج و اوقاف خواهش مندیم که باید که به حساب جلوی تعویض نویسا نه تنها در شهر کابل، جلوی مزخرفات در تمام ولایات و ولسوالی های افغانستان باید کنترل کرده شود. از طریق حج و اوقاف باید علمای واقعی را در این راستا بگمارند تا که اسنادی چنین از ملاها یا علما را که آیا بررسی کنند که اینها عالم واقعی هستند یا اینها جادوگر و فالوین هستند، اینها تفکیک شوه به نام ملا اینها استفاده نادرست نکنند.
پیام هایی را شنیدید که شماری از شنونده ما از طریق این شماره تلفن پیامگیر برادیو آزادی فرستادند، 0700-08-46-20. در فرصت های مناسب پیام هایتان را به گوش مسئولان خواهیم رساند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
حالا بیایید درباره مذاکرات روی برنامه هسته‌ای ایران بشنویم. این گفتگوهای امروز در لوزان سوئیس ادامه خواهند یافت. مقام ها می گویند که پیشرفت صورت گرفته اما اختلاف ها هنوز هم موجودند. مصطفی صدیقی گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد مرور کرده.
جان کری وزیر خارجه آمریکا مدت اقامت خود را در سوئیس تمدید خواهد کرد. گفته شده که این اقدام با هدف ادامه مذاکرات میان 6 قدرت جهان و ایران بر سر برنامه هسته‌ای بحث برانگیز تهران روی دست گرفته شده است. ماری حرف، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، گفته است که کری حداقل تا امروز دوم ماه اپریل در لوزان سوئیس خواهد بود. حرف گفته است که مذاکرات به پیشرفت خود ادامه داده اما افزوده که طرفین به یک تفاهم سیاسی دست نیافتند. مذاکره کنندگان نتوانستند مطابق مهلت زمانی 31 ماه مارچ و چارچوب یک توافق دست یابند. جاش ارنست مسئول مطبوعات قصر سفید دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت که اختلافات هنوز رفع نشده است. هنوز هم شکافهای در مورد رسیدن به یک توافق موجود است و به همین دلیل مذاکرات همچنان ادامه دارد. تا هنگامی که این گفتگوها با ثمر به پیش برود، تلاش میکنیم تا به آن توافق دیپلماتیک دست یابیم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به نوبه خود از مقامات بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین، روسیه و ایالات متحده خواست تا از این فرصت استفاده کنند که به گفته او شاید دیگر تکرار نشود. به گزارش رادیو فردا، ظریف این سخن را دیروز پس از ملاقات 10 دقیقه‌ای خود با همتای آمریکاییش بیان کرد.
گفتگوها در مورد برنامه هسته‌ای ایران امروز وارد هشتمین روز خود شده است. در این حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نگرانی خود را تکرار کرده و گفته است که رسیدن به یک توافق با ایران مسئولیت اسرائیل را به حد کافی تضمین نمی‌کند. نتانیاهو دیروز در سخنرانی تلویزیونی خود از مذاکره کنندگان بین المللی خواست تا به گفته او یک معامله بهتر را با تهران جستجو کنند.
در مورد تلاش ها برای ادامه گفتگوها روی برنامه هسته‌ای ایران شنیدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
بله، از هفت صبح تا هفت شام رادیو آزادی با شماست و از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنای صدای آمریکا را روی همین موجها دنبال کرده می توانید.
رنگ های زندگی.
خب در آغاز خود معرفی کنین.
اسم عبدالرحمن برشنده سرچاوک.
در مصروف چی کار هستی؟
مصروف مخفروشی.
این مرغا را از کجا میاری؟
مرغا را از شمالی میاره، از لوگر میاره، از میدان میاره، این از جای ها میاره.
چند نوع مرغ پیشته هست؟
همی ماکیان هم هست، خراز هم هست، کلنگی هم هست، اگه مرغای هم میباشه.
این مرغای وطنی است یا مرغای ماشینی؟
وطنی، وطنی.
قیمتاش باز چند است؟ مثلا یک خراز هم تو خوبیش چند است؟ یک ماکیان تو
خوبیش مثلا 500 رو پا خراز و 400 ماکیان.
باز تخمی است ماکیانش؟
بله تخمی است.
خرید و فروش مرغ چطور است حاله؟
خرید و فروش مرغ قاله نیست، اگر سابق خوب بود.
سابق روز چند تا مرغ مفروختی؟
روز یک 50 تا 60 تا مفروختی، ما روز داد تام سلدانه ماش.
مردم کدامش از یاد خوش میکنن؟ مرغ وطنی را زراتی؟
وطنی را. وطنی را خوش میکنه، از خاطر که اگان تا مریض داشته میباشه وطنی میبره، اگان میمون که داشته میباشه زراعتی میبره.
خب بر میمون زراعتی میبره،
از خاطر به خود وطنی که اگان تا مریض داشته میباشه، اگان تا خطم یک چیز داشته باشه زراعتی میبره که ارزان است.
زراعتی چند است؟
زراعتی دانه 200-220.
خرید فروش مرغ چطور است دی وقت؟
خرید مرغ فروش هیچ مزهش نیست دی وقت، کاروبار نیست به کل.
برای شما معلوم است که مردم این مرغا را برای کشتن میبرن یا برای نگاه کردن؟
برای کشتن میبره وطنی را، برای نگاه کردن هم میبرن. کسی که ضرورت داره برای نگاه کردن هم میبره.
قیمتی ترین مرغ پیش چند است؟
12 وطنی.
چی است؟ خروس است؟
خروس است، کلنگی.
بسیار زیاد تشکر.
تشکر از خود کنم. سلام.
این گفتگو را همکار ما جاوید فیضی در کابل انجام داده بود. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. زلمه افغان از هلمند می نویسه که به خاطر معرفی 16 نامزد وزیر به ولسی جرگه خرسند است. شنونده به نام عتیق هم از معرفی نامزد وزیرها استقبال کرده. شنونده دیگر که نامش را ننوشته به این باور است که اکثر نامزد وزیرها افراد مسلکی هستند. نظام الدین نوشته که قانون باید به طور یکسان بالای همه تطبیق شود. و عنایت الله ساجد می نویسد که در ولسوالی ارغنداب زابل شبکه های مخابراتی به طور درست فعالیت نمی کنند و این شنونده ما از حکومت افغانستان خواسته که در جهت حل این مشکل اقدام کند. تشکر از پیام هایی که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به رادیو آزادی ارسال کرده. چشم برای پیام های بیشتر شما هستیم.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زلم
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمال بلډینګ او سوروی سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
بله این برنامه را هر یک شنبه از ساعت 3 تا 5 به وقت افغانستان شنیده می توانید به طور زنده پخش می شود و تحولات مهم سیاسی اقتصادی اجتماعی